په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځانګړې ده. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان 14 اکتوبر 2 خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې ویلي، طالبان دي د یو دیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اوري ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته دي لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخي د یکشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د بلخي په بیان کې دغه راز راغلي، د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو ښه لار تفاهم دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دغه بیان یو ورځ مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخوډب وسو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د بیان په ځواب کې دا هم ویلي چې طالبان د دې پر ځای چې د هغې پټوکو د دین د ناسم تعبیر پر اساس د ښځو او نجونو حقونه محدود کړي، د ښځو او نجونو د زده کړې د حق په ګډون دي د افغانانو غوښتنو او هیلو ته ځواب ووایي. زهرا بلوچ زیاته کړې چې د طالبانو حکومت باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې پوره کړي او ترهګرو ډلو ته چې د ګاونډیو هیوادونو امن په جدي ډول ګواښي اجازه ورنه کړي. طالبانو تر دې مخکې ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور په نوم یوه بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یوه خبریال د نیولو خبر ورکړي. دغه بنسټ پرون وخته په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبری آژانس خبریال مهدي انصاري د کابل په دشت برچي سیمه کې یکشنبه ناوخته نیولی او نامعلوم ځای ته لېږدولی. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د هغه د نیولو خبر ورکړی و، خو خپله طالبان تر ډیره د خبریالانو، مدني فعالانو او سیاستوالو د نیولو په باب څه نه وایي. په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، په لسګونو خبریالان، د مدني ټولنې فعالان، د ښځو د حقونو مدافعان او کارپوهان نیول سوي چې ځینې یې تر څه مودې وروسته خوشې سوي دي. د سیاسي مسایلو شنونکی جاوید کوهستاني دغه ورځ دوه خبریالان، محمد عارف هجران او احمد کامران، لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو یوې محکمې په روانه تلې میاشت کې دغه دوه خبریالان په لس کاله بند محکوم کړل. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 2 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی. دغه ریاست نن په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندوز پرته په نور ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال سته. په خبرپاڼې کې ویل سوي چې په بېلابېلو سیمو کې به د باران اندازه د 545 میلی مترو ترمنځ وي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 130 کورنیو د ستنېدو خبر ورکول سوی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن دوشنبه خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 12 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 10، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 6، او د هرات د اسلام کلا له لارې 10 کورنۍ هیواد ته ستنې سوي. په خبر کې نه دی ویل سوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په زوره افغانستان ته ستنې سوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تېره اونۍ ویلي په یوه میاشت کې څه باندې 230,000 افغانان له ایران څخه افغانستان ته راستنه سوي، چې په دې شمېر کې 43% یې په زوره افغانستان ته اخراج سوي دي. ایران ویلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان پناه غوښتونکي له ایران څخه وویستل سي. په همدې حال کې له پاکستانه هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نېټې د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په هرات کې د وروستۍ زلزلې 1 کال پوره سو او کورنۍ اوس بیرته په خپلو پښو د درېدو په حال کې دي. یونیسف نن په دې مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې برخه کې پرمختګ نازک دی. دغه ادارې د ماشومانو د اساسي اړتیاو پوره کېدو او د ټولنو د پیاوړتیا لپاره د نور ملاتړ غوښتنه کړې چې دوی د بقا لپاره اساسي خدمات او سرچینې ولري. د تیر کال د تلیا میزان پر 15 او 20 پرله پسې زلزلو ګلران او زندهجان ولسوالۍ ولړزولې چې د ملګرو ملتونو په وینا په دغو زلزلو کې شاوخوا 1000 کسان مړه سوي او د زیانمنو شویو کسانو شمېر 43 زرو ته رسیږي. زلزله ځپولو ویلي چې د کال له تېرېدو وروسته هم ټولو ته کورونه نه دي ورکول سوي او ځینې اساسي خدمات نه لري. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر اوومه د حماس په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل کړای سول. تر دې حملې وروسته د اسرائیل پوځ په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 240,000 کسان وژل سوي دي. د اسرائیل پوځ نن ویلي چې د یوه کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 40,000 اهدافو بمباري کړې او د راکټونو توغولو زر ځایونه یې تخریب کړي دي. په اسلام آباد کې د چین سفارت تایید کړی چې دوه چینایي وګړي د کراچي هوایي ډګر ته نږدې د تېرې شپې په حمله کې وژل سوي. دغه سفارت نن په یوه خبرپاڼه کې دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې او زیاته کړې ده چې یو چینایي وګړی په پیښه کې ټپي سوی هم دی. د پاکستان ځایي پولیسو او چارواکو مخکې تر دې ویلي وو چې پیښه د یوه ټانکر د چاودنې له کبله سوې، خو اسوشیټډ پرس خبري اژانس له جیو تلویزیون سره د یوې سرچینې د خبرو پر اساس ویلي چې دا پر بهرنیو اتباعو یو هدفي برید و. بلوڅ بلتون غوښتونکو دا یو ځانمرګی برید بللی او مسؤلیت یې منلی دی. نن سهار د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د اشغال سوي کریمیا په فیودوسیا سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکو په فیودوسیا کې پر ځایي وخت سهار 4:30 بجې د اور تر لګېدو وروسته د څو چاودنو خبر ورکړی. د روسیې لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل سوو چارواکو هم په دې ډیپو کې د اور لګېدو خبر تایید کړی، خو ویلي دي چې مرګ ژوبله نه لري. او د شوزد به کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالوی په لړ کې بنن انګلستان او جنوبی افریقا په متحده عرب اماراتو کې له یو بل سره مخامخ سي. ټاکل سوی دغه لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې په شارجه کې پیل سي. پرون هند پاکستان ته په 6:00 بجې ماتې ورکړه او ایست انډیز وتوانید سکاتلند ته ماتې ورکړې. د شوزد د شلو اورونو نړیوال جام سیالي د پنځشنبه پر ورځ پیل سوی او پایلو به د اکتوبر پر 6 وسی. روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. پولیو یو ډول ویروسي ساري ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج یا ګزن لامل ګرځي. په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسه تر اوسه د پولیو 22 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو سرچینې ازادۍ رادیو ته ویل چې سک کال په افغانستان کې د پولیو د محیطي په خوشمیر هم شاوخوا او یو ترسیږي. پولیو څه ډول ناروغي ده؟ ولی ماشومان له دغه ناروغي سره لاس او ګریوان دي؟ دغه ساري ناروغي څخه څنګه خپل ماشومان ژغورلی شو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همداشي به پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد او په سویډن کې ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخیلوال. ډاکټر صاحب زاخیلوال، راځي چې بس له تاسو نه پیل کو. پولیو یا د ماشومانو د ګزړ ناروغي په سر کې څه ډول اوریدونکو ته ورپېژندل شي؟
پولیو ناروغي دا یو وایروسي ناروغي ده. د خپل دغه نوم چې دی پولیو و هم دغه د دې وایروس نوم دی. تا عموم کې ډیر خطرناک ناروغي ده چې بعدې پایلې یا مشکل هم ده چې سړی په ګوزان یا فالج باندې اخته کوي، یا مثلا د ماشومانو دغه د خپو او لاسونو د معیوبیت سبب ګرځېږي. نو د دې نه به غټ تعریف چون دا ډیر لوی بحث دی، نو په همدومره کفایت کوي چې پولیو ناروغي چې ده دا یو ویروسي ناروغي ده او په ماشومانو کې چې دا کله ماشومان پرې اخته شي دا هغوی د ګوزان سبب ګرځي. البته ټولې پیښې نه چې بیا څوک ډاکټر صاحبان اعتراض ونه کړي، ولې یو تعداد پیښې کیدلی شي چې په طبابت کې پولیمیلیټس ورته وایي، نو هغه یا مثلا د ځینې اعضاو د خپل فعالیت د لاسه ورکړي او هغه فلج شي او ګوزان باندې اخته شي.
کور ودان ډاکټر صاحب شیرزاد، تاسو ته هم خره غلاست پيو. تاسو د پایل خبري هم او تاسو په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت سلاکار پات شوې د غرس په څو ولایتونو کې د عامه روغتیا د ریاستونو مشري مو کړې ده. په افغانستان کې سږ کال دغه وایروس یا د پولیو 22 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې په څه معنا او د دې څه څرنګوالي خي یا د څه کارندوی کوي ښاغلی شیرزاد؟
په افغانستان کې سکال نسبت نورو ته پیښې زیاتې شوې دي، لکه توقع دا څنګه و توقع دا شوا چې د امارت پر اطلو باندې به امنیت په ټول افغانستان کې تضمین او هغه 3 میلیونه ماشومان چې موږ به د واکسین پر مهال کمپاینونو پر مهال زمنګ نه پاتې کېدل هغه به کور شي او پولیو به ختم شي. د دې ترشا ځنی ام داخلي عوامل دي او ام خارجي عوامل دي. داخلي عوامل دا ده چې د پولیو په کوم شان چې مبارزه لازمه ده په هغه شکل باندې مختنی دي، ام د تخنیکی لحاظ، ام د مسلکی کسانو د موجودیت موضوع، او هم خپل د واکسین کیفیت هم خپل تر سوال لاندې ده. او خارجي موضوع تر اندازه پورې فساد هم ده. خارجي موضوع خپل دبليو ایچ او او یونیسف په دې موضوع کې د پولیو تقریبا په عام اصطلاح وایم دا ستاسو لپاره یو لنګ غواړ دوی لپاره، کچیر د دې فن په ټوله دنیا کې تقریبا 2 میلیارډ شاوخوا کې فن راځي. یونیسف او دبليو ایچ او چې اکثرا په کې کار کوون کې خصوصا زمونږ په محل کې هغه د پاکستان، هندستان، بنگلاديش دا کسان دي چې د افغانستان د جغرافي سره بلد نه دي، د افغانستان د منطقې سره بلد نه دي، هر یو تر 40,000 ډالر پورې معاش لري، بیرون ته د سکیورټي لحاظ وتلی نشي، کنټرول نظارت هم نشي کولای، لکه د خپل دغه امرار معاش په خاطر باندې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان کې پولیو منفی شي، ځکه چې ته دا پولیو ورک شي او د افغانستان نه ختم شي بیا دوی دغه معاشونه امتیازات دوه ټول بیکار پاتې کیږي. نو دوی هم تر اندازې پورې دغه دومره کني منګه په واقعي شکل کې وګورو، منګ ټول 15 واکسین لرو د ماشوم د تولد نه تر هغه پورې چې انسان یې خوشنغه واکسین نه چې د یو لس هغه وژونکو ناروغیو په مقابل کې چې انسانانو سره مخامخ دي، ماشومانو سره مخامخ دي، 15 واکسین نه لرو. د 14 د پاره هیڅ نو اقدام نشته چې پاره کې تاسو پیږي تور ټخلې ده، پاره کې سرخکان دي، پاره کې ډیر خطرناک نورو ناروغي دي، لکه د پولیو په ارتباط باندې د ټولو نه زیات بودجه ده، د ټولو د په ارتباط زیات فند دي، د دوی هر څه امکانات دي، په دې کې دا تقریبا یو سیاسي شکل باندې شوی ده. په دې ارتباط هم کومه خپل عمل نه شوی دي په مقابل کې اوس پیدا شوی دي. علت هم دا ده چې څنګه د 14 ناروغي په مقابل کې تاسو ګورئ د خارځواکینه څومره ماشومان مری په افغانستان کې، په غیر ارتباط باندې هیڅ توجه نشته، مګر د پولیو په ارتباط چې یو یا دوه درې واقعات په میلیونه ډالر فند دي، کور په کور باندې تګونه دي، کمپاینونه دي، دا هر څه دي، د لپاره منظم د حل لار شته چې خپل نه غواړي چې پولیو ورګشي.
بله کور ودان شیرزاد صاحب، وروسته به بیا په دې خبرې وکړو چې د عملی لارې چارې څه دي چې د پولیو د ویروس ریخي وچولې سله او هغه تګلارې کومې دي چې په نورو هیوادونو کې پلي شوې او دغه د پولیو ریخي ورسره وچسولې. البته تازه په غزه کې هم څونه وړاندې د پولیو ځینې پیښې ولیدل شولې، دبليو ایچ او په دې اړه باندې هم اندېښنه درلوده، او له غزه پرته نور یوازې افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې پاتې ده. یو څو وخت وړاندې په نایجیریا کې هم دا پیښې لیدل کېدې، خو د فکر کوم څویم پر لپسې کال دی چې په نایجیریا کې هم پیښې صفر شوې دي. ډاکټر صاحب ځخیلوال، مخکې هم تاسو ورته پلانډو کې اشاره وکړه، ممکن لاوریدونکو سره دا پوښتنه وي چې پولیو یا ګوزن ولې ماشومان سره لاسو گریوان دي، ولې په نورو کسانو کې دغه ویروس نه لیدل کیږي، څه لامل دی چې دا د ماشومان ناروغي ګڼل کیږي او واکسین هم یوازې 15 کلونو نه ښکته ماشومان ته ورکول کیږي؟
نه، د دې پوښتنې ساده دی. عموم کې ډېری ناروغي دي چې هغه منګه په لویانو کې دغه ویروس په اسانۍ سره نه کیږي، یعنی سرایت نه کوي یا ناروغي نه منځ نه راوړي، لکه مثلا تاسو ډېر کم د شری یا سرخکان د تور ټوخل دا ډېر کم په لوړ عمر کې رامنځته کیږي، ډېر نه درته خو اکثر په ماشومانو کې ډېر وي. نو همدې له خاطره واکسین هم په همدغه د څه د لومړی ورځو د ماشوم نشورو کې تر 14 کلنې او 15 کلنې او اکثر ملکونو کې تر 14 کلنې پورې دا واکسین بیا لوړو خلکو ته چي نور بیا دا واکسین نو ورکوي. ورته د دلته یو وازینې خبره چې دا د دغه وایروسونو یا د پولیو په وړاندې چې ماشوم معافیت سیستم یا د دې د دفاعي سیستم چې دا کمزور وي، نو د دې په خاطر باندې دا په یوازې دا ناروغي نه، د ډېری نورې ناروغي ګان دي چې واځي هغه ماشومان ته مختص دي او او په ماشومانو کې ډیر پیدا کیږي او د ماشومان د علت ته چې د لپاره لکه ډاکټر صاحب چې دا وری وکړي چې موږ په نړیواله کچه باندې په ملي کچه باندې هم 15 واکسینو پروګرام لرو یو لس وژن کې ناروغي دي چې دا عموم کې ماشومان ته واکسین کیږي یعنی دا سینې دي چې ویچلویان ته پکې واکسینو دي دغه معلومیږي چې دا په ماشومانو کې د بی د راتللو کې خچې ډیر لوړې دي او علت هم د ماشومان دغه مافیات سیستم دی یا د غوی د وجود کمزورتیا ده او یا نری ته چراغله د دینړی سره له اوسه پورې په حالت کې نه چې د ټول ننګونی په خپل سر باندې یوسي نو د مور پلار یا د ټولنی یا د حکومتونو دا دنده ده چې په دغه برخه کې د ننګونو په کمولو کې ورسره کومک وکړي چې یو برخه یو وظیفه حکومتونو چې واکسینونه ورته برابر کړي نو فکر کوم هم دومره کفایت کوي
چې ډاکټر صاحب اخیروال زه غواړم دا یو بل بحث هم دلته یو څه راپور ته کوم مخکې ورته ډاکټر صاحب شیرزاد اشاره وکړه چې په افغانستان کې یا په سیمه کې افغانستان او پاکستان ورته وایو دغه د پولیو مسله وایي سیاسي شوې ده حتی دبليو ایچ او یونیسف وایي نه غواړي چې دغه وایروس لمنځه ولاړ شي او په دې وروستیو کې داسې راپور نه هم خبر شول چې طالبانو کور په کور دغه واکسین د تطبیق مخه نیولې ده او دغه واکسین به ولې د وروسته په جماعتونو کې تطبیقیږي څه فکر کوي دغه مسله څومره د پام وړ وندښنې ورد
زما په نظر باندې من هیڅ دغه د ټیپ د یو شاګرد یا دغه د برخې یو دا ډیره د اندښنې ورد ځکه یو علت ک دا وی چې دبليو ایچ او یونیسار نه غواړي نو دی خو یو پیسلا نړیوال ټولنی دی ولې موږ په ساده ډول په نور نړۍ کې داسې مثالونه لرو چې حالته خپل دولتونو په دې برخه کې کافي کار کړی دی او د دې شی په کوم دای په کلی ډول باندې د میان زوړې دا یعنی غوی د دبليو ایچ او او یونیسف خیرات یا غدای ته نه دي ناس یا دا غوی برنامه ته نه دي ناس غوی خپل یو ملي پروژه لري کومنګ شاته لا شو 2019 شل کې چې ډاکټر صاحب ته په خپل حال ته وو منګه تقریبا ډیر چټک ګامونه اخیستو حتی په ملي سطح باندې ډیر لپاره کافي کار شرو حتی د خپل وزارت سیاحت امي د په خود کفایي ډول باندې په آزادانه ډول باندې چاغرا پورونه شتري همدلته په ډیر خشکلې د دې لپاره برنامه جوړ کړی وی دبليو ایچ او سره پر سره پڅنګ کې د ناظر په ډول پات شي وو هغه نشو کولای لکه چې دغه سیاسي شعبانو دلته چې ډاکټر شیرزاد دی هغه غوښتل چې دغه یو آزاد د یو آزاد کمپاین په ډول باندې تر سره شي یو دیو ملي کمپاین په نه دی یو موسسي د کمپاین چې یو $15 څوک واخلې او بکسه واچي او شرطه واکسینې کړو کنه صرف خانه پوری غانیو کې چې مان نه لاسو ما شومان خپل کې واکسین واچو او یا می دې شومان سوانته نه دی لپاره دی منظم خو بدبخت دا ولا کډ اکسپ چې دا وری وکړی چې ځینی ممنوعاتونه هغه وخت موجود وو کومه غره پورونه چې موږ په نړیواله کچه یا چیرنی شوی دی هغه کې یو همدغه د کمپاین د کیفیت کمواله یا خرابواله او ممنوعاتونه وو چې مذهبي ممنوعاتونه کلتوري ممنوعاتونه او ورسره د خلکو یا ټولنو کډوالي سیستم دغه تجمعات یو د خلک زی بل زیاته د واکسین نه پات کیږي مثلا د کوچانو تل راتل دا یو جنجال دی دسی موږ دسی یو دولت زمون مذهبي ډلو یا جنگي خلکو دوی پرې نه خود چې یو د سیو دولت رامنځته شي چې هغه پر ځای د ټول نه توجه او فکر دی ته چې جنگ څنګه کلار کی فکر دی ته را تمام شي چې دا د خلکو مشکلات او ستونزې دا څنګه هچاږي چې یو د غم دغه گزار ناروغي یا د پولیو ناروغي وا نو زما په نظر باندې چې دا لنګ غوا کېدل شي دولتونه په دبليو ایچ او یونیسف باندې ودروي کولای شو ورته خپل ملي برنامه جوړه کی ملي تګلار ورته جوړه کی ولې زه چې فکر کوم د دې ترڅنګ طالبانو چې دیشتا باندې شو ورکړی دی فکر کومه طالبانو په دې خاطر نه ورکړي چې دا پیسې دی په کې اداري طالبان دلته یو بل انګیزه او دا انګیزه د طالبانو قدرت ته دراتلو نه ورسره شروع شویل هغه د خزې د جنسیت پر خلاف باندې د خزې د اواز پر خلاف باندې د خزې د موجودیت پر خلاف باندې په دې کمپاین کې ډاکټر صاحب دې خبر شاید زمونږ اکثره انجونی چې کورون تمنګ د کلتوري مسایل د خاطر واکسین لپاره لګلې چون دې کې ډېر خزې انوالو دي دا واکسین عموما دا پروژه یا دا پروسه د خزو په لاس تر سره کیږي نو طالب په هیڅ معنا د خزې د جوړښت دغه جوړښت باندې لته تیار نه دي نو غواړي چې د خزې څنګه د صحنی نه وباسي څنګه د دې سیستم نه لري کې یو علاقې دا چې بری پولیو کې دغه د دوی یو بکسای ګرځي یا 500 روپۍ کورنۍ ته ګټي رزق کټي او هم واکسین کوي نو په ځای دې چې خه کمپاینو کې د خزي د خزي سره د عیناد او د نفرت په سلسله کې دا بالکل دا پروګرامي بند کړ زما تحلیل او تجزیه چې دا بالکل دا درسته ځکه چې زه شاته د 2021 نه راکوله پروسه تعقیبوم چې دوی د خزو پر وړاندې څومره بدبین دي، څومره عیناد لري، څومره حسد لري، څومره نفرت لري، او چیرته چې یو خزه په یو شکار کې وي دوی هغه کار پول د منځه وړي، هغې لپاره پالیسي نشي جوړولی، بلکې هغه کار
سلامت صحیح راځي چې لږ ذرا د دغه واکسین په ارزښت او د دغه پولیو په خطرونو باندې تم شو. کله چې ولس عامه پوهاوی ترلاسه کړي، بیا به دوی په هر صورت کوي، حتی که په جماعتونو کې هم دوی به هڅه کوي چې خپل ماشومان له واکسینه بې برخې نه کړي، ځکه ولس په آخر د ورځې کې زیان ویني. او دغه پیښې چې رامنځته کېږي هم تر ډیره زموږ د راپورونو او موندنو له مخې د افغانستان په جنوبي سیمو کې رامنځته شوي دي. په لرو پرتو سیمو کې تازه دوه پیښې چې دبلیو ایچ او راپور کړی، هغه په کندهار او هلمند کې دي. راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. اوریدونکو اړیکه نیسي، خپلې پوښتنې لري، یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
اګه په خیم د زابل ولایت تشاجو له ولسوالۍ څخه سره ټلیفون په لیکو وصلیم. مننه چې موږ ته وخت راکړئ. تر اوسه پورې خو موږ داسې د پیښې څرک نه ده اورېدلی او نه چارته ویلي دي. نو الحمدلله په شاجو کې خو مې بېخي نه دی اورېدلی، دلته خو موږ د وطن خلک یو. رښتیا هم پولیو پالج دا خو یو بده ناروغي ده. نو زما له ټولو خلکو څخه د یو سپین ږیري په حیث دا تقاضا او غوښتنه ده چې باید که د پولیو کارکوونکي راشي یا د ګلدان باید کشنیان ور وباسي.
یو بل اوریدونکی هم راخلو، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، تاسو ازادۍ راډیو ته غوږ یې.
تاریخ محمد چلا بیمه د کندهار ولایت څخه مستای سره د ټلیفون پر کښې مروره. دا د ګزان د پیښو پر برابر باندې دا خودته موږ د بی بی سی راډیو د رسنۍ صاحب ردیل چې د ازمر په میوان ولسوالۍ کې یو پیښه ثبت شوې وه. خو زه خپله د څه خاص دقیق معلومات نه پلرم، د رسنۍ د لارې ما اورېدلې وه. دا خو ډېره وژونکې ناروغي ده. ته باور وکړه اسدالله الدین صاحب محترمه، ما دا خپل کوشنیان په خدای په وار وارو چې دا واکسینه توران راشي، زه دا خپل کوشنیان په خدای خپل وتر اباسم. که زم خپل نه یم، دا ستاسو رسنۍ زاورم، بی بی سی راډیو دا اکثر رسنۍ زاورم. زه بس کوشنیانو ته وایم چې نن د خیر واکسین راځي، به چې تاسو بیدار اوسئ، واکسین پرې نږ دی، واکسین به چې ورکړي. نو په چاته په مسجد کې ژغ وسی بالا نظر کوم کوشنیان بیا ورځي او بیا کوشنیان ورولي. او بلکې د دې سمې د ملمنو څخه مې دا خبر کې نو دا به یو ډېر خبرې.
سلاسف تاسو غواړئ قطعه سو کې د خپل پوښتنه تکرار کړئ، ځکه پوښتنه مو ما سمه ونه اورېده. مهرباني.
ما ویل و څنګه ساتو دلاله جن
صاحب، ما دا خبرې وکړي، خپل پوښتنه وکړي. مهرباني. وو
ما ویل مالو جن صاحب محترمه چې مال دی پر دغه باندې خبرې وکړي چې دا وس نورې څه ګټ لري. مثال په نورو ګټو یې مش خبر چې اوس مش خپل د افغانستان د اسلامي امارت ته هم دا غوښتنه ده چې کومه سیمه ته چې نه ځي بایي چې د روغتیایي کارکوونکي نه تللي بایي چې دې معلومات وکړي. او هغه سیمه ته هم بایي چې دغه واکسیناتوران واستوي، او هغه کوشنیان او هغه خلک هم د دغه واکسینه څخه برخمن شي. او بلکې دا د لویانو ته ولې دغه نه کوي ستونزه نه پېښوي؟ دا لویان ولې مانا په دا ګزار نه اخته کېږي؟ نو په دغه کې مېلمنو خبرې راته وکړي نو ډېر به شي. او بله یوه ستونزه بله د لوجین ساو زما غږ اورې.
غږ مو راځي. مهرباني په لنډو کې چې نور اوریدونکي هم په تمه دي.
بله، دغه ستاسې په د شپې خپرونه چې د او د وست دغه داسې کښکښکه د ساپه نه نیسي. دغه د شپې په موج کې موږ نیسو په منځنۍ څپه کې. دغه ستاسې خپرونه ډېره سره کښکښکه ده چې دغه باندې تاسې څه کار وکړئ.
سلامات اوسئ. کور ودم سیلاب صاحب، حتما موږ دغه موضوع شریکه کړې ده. خو بیا هم همدغه موضوع ده چې زموږ اف ام او میډیا هم څپې چې دي طالبانو بندي کړی دي. په خواز موږ سپی پیاوړې وینو، اوس موږ بدیلې سپی وړاندې کوو چې هغه یو څه کمزورتیاوي لري. نو ان شاء الله چې دغه ستونزې به هم هوارې شي. یو بل اوریدونکو راغله، ډاکټر صاحبانو بخې تاسو اسغام لري چې د اوریدونکو لګښت کیږي، د سره به هم خبرې وکړو. بیا به راسو د پوښتنې به ځواب کو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د ازادۍ راډیو نه اوري.
لوجن صاحب تاسو ته سلام. د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته محمد انیف الهام یم، د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکی یم. اوس په حال مرکز کلاف نه لیکنی ولن.
مهرباني وکړئ الهام صاحب، پلانډو کې خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ډیره مننه. ډیره مهمه او ډیره پر ځای موضوع مو ټاکلې ده. واکسینم په افغانستان کې بیا د واکسین تطبیق دا ډیره مهمه موضوع ده، ځکه واکسین هغه درمل دی یا هغه وکایا ده چې موږ ماشومان له ډیرو زیاتو ناروغیو څخه ژغوري، لکه تبرکلوز، دیپتریا، تورتوخه یا توره ټوخه، چې ورته وایي تیتانوس، دا څومره خطرناکه ناروغي ده. همدارنګه پولیو چې زموږ د ماشومانو ټول ژوند ورسره لمنځه ځي. همدارنګه شرې ځینې نورې ناروغۍ دي. نو زما له ټولو قدرمندو اورېدونکو څخه دا هیله، امید او ارزو ده چې باید تاسو واکسین وکړئ خپل ماشومانو ته، که چیرې واکسیناتوران دغه واکسین تر کورو پورې تاسو ته نه درسوي، باید تاسو خپل ماشومان تر روغتیایي مراکزو پورې ورسوي. دا ستاسو مسؤلیت ده. دا ستاسو همدغه ماشومان چې تاسو په کور کې ساتئ، دا پر تاسو باندې حق لري چې تاسو باید د دوی هغه روغتیا ته پاملرنه وکړئ. نو دومره ارزان او دومره موت شی چې تاسو ته خپل کور کې درسیږي، بدبختانه چې تاسو دومره بې غوره یاسته د خپلو ماشومانو په روغتیا کې هیڅ پاملرنه، هیڅ توجه نه کوئ. نو دا خو زموږ د بې سوادۍ یو لوی علامه ده چې موږ ته د خپلو ماشومانو په وړاندې باندې هیڅ دغه نه کوو، اقدام نه کوو. د دوی د روغتیا په برخه کې تعلیم ته خو کار ونه کړی. دغه روغتیا خو ډیره مهمه ده د دوی د ژوند لپاره. نو زما دا هیله ده له ټولو والدینو، له ټولو مور پلار او د ټولو سرپرستانو څخه چې باید واکسین ته تاسو باید واکسین ته ارتقا ورکړئ. تاسو باید د واکسین په تطبیق کې برخه واخلئ. د
ټولو مهرباني، ځکه چې وخت کم دی، اوریدونکي ډیر دي، چې بیا پوښتنه پاتې نشي. مهرباني.
پوښتنه تر ټولو مهمه پوښتنه همدا ده چې باید د واکسین پر ګټو، پر اهمیت، د دوی پر هغه اهمیت باندې وژغېږي، چې باید څونه اهمیت لري و دغه ټولنې ته دغه اهمیت واکسین تشریح شي.
کور ودان الهام صاحب، ډیره مننه. سلامات اوسئ کور ودان. ښه ډاکټر صاحب، زبا اول یو پختنه شیرزاد صاحب نو کوم غوریدون کی چې توخی سه باړي کني ولاواله زابل نه. شیرزاد صاحب تاسو د پختنه ورته جواب کوي. البته توخی سه یو خطب سره درلو د چې متاسفانه په ټولنه کې ځینې غلط تعبیرونه دي. هغه دا چې ویل کی چې دغه واکسین حرام دی، یا داسې یو انتباه موجوده ده چې چیرته دغه واکسین تاسو ماشومان ته ورکړي، هغه ماشوم په آینده کې د دې جوګنوي چې اولاد یا ماشوم د نړۍ ته راوړي، یا په عام اصطلاح ماشوم وای ورسره شندېږي. که څه هم خپله توخی صاحب هم دغه مسله رد کړه، خو د همدې مسلې په رڼا کې پوښتنه دا وه چې وایي د واکسین مرکبات څه دي، او په کوم هیواد کې جوړیږي، او ولې نورو ناروغیو ته وای ډیر ارزښت نه ورکول کیږي د نظر پولیو ته. ډاکټر صاحب شیرزاد، تاسو څه وایئ توخی صاحب ته؟
توخی صاحب واقعا هغه پوښتنه وکړه چې دا د توخی صاحب حق ده چې باید قربان پوشي. یو دا علتونه چې تر اوسه پورې په افغانستان کې دا مبارزه ناکامه ده، علت یې زمونږ غلطه پالیسی د پولیو د آگاهې په ارتباط ده. د پولیو ټول پروګرامونه کاغذ د کمیونیکیشن دی، کدا گاهی دی، دا یا په امرو کې جوړیږي او یا په نوردون کې یا د تاغو خانه. هیڅ زمنګ مشران، سپینګيري، علما په دې کې هیڅ انوالو نه دي. که چېرته دوی رښتیا هم په دې پروګرام کې د دوی آگاهی په منظم شکل باندې مخته لاړه وي، دوی ته صحیح معلومات ورکړل شوي وي، نو خلکو خپله لکه ما دا دوم ورور چې ویلې د کور نه به ماشومان ترسته او دا واکسین به کوو. لته امداد زمونږ د مشرانو د عالمانو رول امداد چې د واکسین پروګرام افتتاح ته راوغړي، یو پیاله چای او یو 500 افغانۍ ورته جب کې کیږي او هغه رخصت کی. نو ورته د واکسین د آگاهی پروګرام شته کوم برنامه یې هغه میواز د تلویزیونو دلار نه دوی دا یا بل بورډو دلار نه شي د خوري. بل بورډونه په اطراف کې نشته او تلویزیون خبرونه اول په افغانستان کې 2% خلک برق لري، دویم دا چې برق لري 2% تلویزیون لري، او دوم چې تلویزیون لري 2% چې هغه خبرونه ته داخلي چینلونه ګوري. نو که تاسو مونږ وګورئ دا پروګرامونه ډیر محدود دي. کوم داسې لکه د تاسو د ازادۍ رادیو دلاره نه هغه رادیوګان چې هغه خلک یاوري، د ممبرون دلاره نه، د ټولند مشران دلاره نه کاغو په دغه پروګرامو کې شریک شي او دغه غایې په منظم شکل ورسول شي، نو خلک خپل مجبوریږي چې هغه ماشومان راوړي او واکسین وکړي. د واکسین جوړښت موږ دوه قسمه واکسین لرو د پولیو په ارتباط، چې یو د خولې دلاره نه او بل په زرقي شکل باندې یا د پچکارې په شکل باندې ورکول کیږي، چې دواړه د پولیو وایرس یو د فعال شکل نه او بل د غیر فعال شکل نه جوړیږي، ترڅو د وجود مقاومت په دې ارتباط باندې تنبیه شي او وجود خپل مقاومت جوړ کړي که پاینده کې داسې وایرس د انسان وجود ته راځي په هغه کې مقابله وکړي. د لومړي ځل لپاره د امریکا کې دا واکسین جوړ شوی او او دا خپل د پولیو د وایرس نه جوړیږي کوم یو سمپلونه چې د انسان د وجود نه خسل کیږي او په د دبليو ایچ او د خوانه دا کودونه به د نړۍ مختلف فابریکو ته ورکول کیږي هغه به په اقتصادي ډول باندې خپل پیږي چې په انګلستان کې جوړ کی په امریکا کې جوړ کی په هندستان کې جوړ کی خو اکثرا کوم ځای کې چې دوی ته ارزانه تمامیږي اقتصادي تمامیږي او ټول نړۍ ته درسېدل امکانات دي په هغه جوړي مختلف فابریکې د جوړي
خه کور ودان ډاکټر صاحب او د پښتنه هم درلو د چې والي وای نظر نورو ناروغي ته پکتو پولیو ته ډیر کار کیږي د پولیو کمپاینونه ډیر تر سره کیږي
د پولیو په دې خاطر چې اصلا ټول پروګرامونه ډیر زیات ضروری دي ځکه چې کچیته په منظم شکل باندې دغه پروګرامونه زموږ د واکسین پروګرامونه خصوصا د پولیو په ارتباط باندې چې د عام د روغتیا وزارت د پالیسی سره مطابق موږ یو درې رقمه پروګرام لرو د پولیو په ارتباط چې دا په روټین یا نورمال پروګرام کې راځي یو فکس پروګرامونه دي چې په خپل کلینیکونو کې موږ د لپاره واکسین کوو یو چې د اوټریچ دی هغه ساحه چې تر 2 او 3 ساعتو پورې خلک پیاده راځي زمنګ واکسیناتوران په هفته کې 2 یا 3 ورځې هغه ساحه ته ځي چې اکلی ولسمه شتنه لري پراتی دی هلته واکسین وکي او درې مې چې د موبایل کلینیکونه دي لکه مخکې چې داخل ول سم یاد راځي کورونه دي لکه هغه مهاجرین دي بي ځای شوی خلک دي کوچان دي ثابت خلک نه دي دا هغه په خاطر باندې موبایل ټیمونه تربیه کیږي او چاغو ته واکسین وکي نو دغه پروګرامونه که په منظم شکل تطبیق شي بیا کمپاینو ته نه ضرورت کیږي خو بیا هم په دې خاطر باندې چې د ملک په سطح باندې منګه یو عمومي معافیت د خلکو ترمنځ ایجاد کړي نو د واکسین کمپاین هم په دې ارتباط باندې ضروری او خصوصا په هغه ساحو کې چې واقعیت مثبتي د کمپاین کېدل اړین دي چې هغه باید الته ترسره شي نو که دا وایروس ډېر یو واشي وایروس دی که چېرته یو واقعیا مثبته پیدا شي او په هغه ساحه کې خلک واکسین شوي نه وي نو په سات کې کولی شي تر 2000 زیات ماشومان مصاب کړي
ډېره مننه سلامت
که چېرته خلک واکسیني که واقعیت پیدا کیږي نو نور ماشومان مسون پاتې کیږي
او سلامت اوسئ زاخیروال صاحب تاسو کې د سیلاب صاحب او الهام سے پختنه پلان لو کې جواب کوي فکر کوم پختنه اتمن تاسو ځان سره لیکل
دي نه زیات هم نه لمړی خدا اجي صاحب توخي پختنه ډاکټر صاحب جواب کړل خو هغه فکر کوم داغه پختنه راغله د موادو په موجودیت باندې و چې په داغه واکسین کې چی شې دي زه غواړم داغه سیلاب صاحب او داغه بل پختنه دغه زمنګ د ټولنې اغه اصلي تصویر د جج صاحب توخي ویل او تشویش دي په دې وغه کېږم او که اجازه وي نو افسیلاب ملګر هغه په دې کې اجي صاحب توخي قسمه خبر اوري په دې کې مالګه ده پورا ده امینوسیدونه مونږ ورته وای غیری پکې ویتامینونه دي پکې پاکي وبې دي پکې او فینوکسانتونول اوکساتینول باید ورته وای زموږ تلفظ دي سیودنی رسیدر ګډ ور کړی دي چې د کانسر واکول د پاره یا د مواد د ساتل لپاره ساتل کیږي او فارمالدیهاید مونږ ورته وایو یا پس دا چې دی چون دغه دواړه واکسینونه چې دی یو ډول چې دی ژوندې ویروس ته خو کمزورې کړ شوې ده چې د خولې لاري ورکول کیږي د خپل د پولیو وایروس ته خو ډېری کمزورې کړې چې ناروغي رامنځته نه کړي بلکې وجود قوی کړي دا د خولې لاري ورکول کیږي بل ډول چې دی دغه ویروسي وژلې دی خو دا وژلې باید چې وساتل شي خو سانه شي نو د دې لپاره ضرورت ته چې دغه د فارمالدیهاید په نامه مواد چې دی دا پکې استعمال کی بل شبه حاجی صاحب ستا ډیر زیاته مننه زبط ډاکټر دلودین صاحب په اجازه او ډاکټر صاحب په اجازه باندې څلور شوبې چې زمون په ټولنه کې موجود دي همیشه مانه شوی دی ډاکټر صاحب نام دا پښتنه ډیر شوی تاسو وامر دی ازادي رادیو تاسو لودین صاحب د سیاحت پروګرام ډیر چلو شاید دا پښتنه هم یو دا دی وای چې دا واکسینونه د لویدیزو یا د کفارو نه منترازي د امریکا په اصطلاح یا د اسرایلو نه دا نمونه زیره غسل کیږي دویمه په شک دا دی چې په دې واکسینونه کې چې دی د خنزیر وړی دی یا د خنزیر واسطه ده او دریمه شوبه دا ده چې ولی موږ واکسین کوو دا خو بس د الله حکم دی والله ته باید موږ ځان پریدو څلور مداره وای چې د دې واکسین په پایله کې لکه چې سب چې ویل ډیر غټې مشکلات را پیدا کیږي او نور مشکلات لکه یو دا غینه چې دی اقامت ته زبا اجي سب تاسو ته وایم چې خدای پاک په کچوک واکسین ونه کې دا د قتل مترادف ته وزه د ډاکټر صاحب په دې خبره اتفاق کوم چې واځي پولیو نه ده دلته نور ناروغي هم باغی باندې باید سړی ډیر کار وکړي خو په یو ځای کې قران شریف کې واضح وایي چې ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، یعنی دلته هدف دا نه چې دولګینه و همدغه واکسین نه ورکه دا همدغه چې ته د دې ویر نه ورکه چې دا بد شي ګوري دغه واکسین چې نه زی په ټول نړۍ کې په مسلمان او غیر مسلمان ملکونو کې تطبیقیږي اوس پورې هیڅوک داسې ډاکټر صاحب نه راغله، ډاکټر صاحب کلینیک لرو ده ما کلینیک لرو ده مونږ ته داسې څوک نه راغله چې هغه د واکسین په نتیجه کې چې د شنشوي یا قیمشوي وي که داسې وي نو دا دنیا کې ټول دا واکسین کېږي اوس هغه کوم خلکو چې کړی دی هغه به ټول عقیم وو هغه به ټول شنډو نو دا خبره دا ده یو او بل دا دی چې دا واکسین مونږ په دې نامه پرېږدو چې دلیل راسره نه وي په واضح نو دا د قتل په معنا دی ځکه خدای وایي ولا تلقوا ابیدیکم الی التهلکه خپل ځانونه په خپله هلاکت ته ما اچوئ ته ښه په دې پوهېږي که دا زما زوی نمسۍ کړوسۍ یا دا د ماشوم دغه ووهي فیصله پولی ووهي یا دا ګزار پرې راشي دا پلش کېږي دا د هغه په خپله د خدای د دې حکم خلاف خبره ده بله دا دی چې دا چې د کفارو په ملکونو کې جوړیږي دا دومره اسلامي ملکونه جوړې د دې په معایناتو کې د دې په کنټرول کې مسلمان او غیر مسلمان ټول عالمان شامل دي او هیڅوک دا اجازه نه لري چې طبابت یا طب د مذهبي مسایلو لپاره استعمال کړي یعنی د دې لپاره چې مسلمانان کمزوري کې یا پلانې ډله کمزوري کې نه که دا سوي دا خو به ډېر لوی المیا یا دا خو یو ډېر زیات ظلم دی یو دا خو په نړیواله سطح باندې د بشر د حقوقو پر وړاندې چې دی دا یو تیری او تجاوز بلل کیږي او دا نور ته اعراض علایم چې ویل ډاکټر صاحب هم دلته ناست دی مونږ ته هیڅ کله زما دا استادان دي پروفیسران دي هغوی ته دا هغوی نه ما دا نه دي اورېدلي او بل دا دی چې زه من هسته اوس په دې برخه کې څېړنې راسره پرتې دي په یوه څېړنه کې دا نشته دی چې دې کې د خنزیر غوښه وي د خنزیر غوړې دي پکې وي دا د کافر جوړ کړي دا د مسلمان جوړ کړي د دې په دغه کې چې دی په جوړښت کې یا په کمپنیو کې مسلمانان او غیر مسلمانان ټول کار کوي دا ټوله دنیا اوس داسې سره پیلې ده په یو کمپنۍ کې هم مسلمان کار کوي هم غیر مسلمان کار کوي نه د چا په جنسي قوه باندې مشکل لري نه په اقامت باندې مشکل لري او نه چې دی مثلا دا چې دی د خنزیر غوړیشته دی نو زما دغه برخه ده او بل دا دی چې لس میلیونه هر کال لس میلیونه ماشومانو ته دا ورکول کیږي د ایسایو له مخې نه بخښه لس میلیونه دوز او بلیونه لس بلیونه دوز ورکول کیږي درې میلیونه ماشومانو ته نو د لس بلیونه دوز کې دا درې میلیونه ماشومانو کې نو دا هم یو قابل د زمنګ افغانان په ټوله کې په ځانګړي ډول چې دا پروګرام یوازې پښتنو ته دی نو پښتنو ته یو وسیع فکر کول پکار دی د خو شالي دل پکار دی لکه دغه اجي سیب چې ویل چې ما یو بچی خو احکم شوی نه دی او نه دغه شوی دی مننه
و کور ودان ز اخیر ولسب سلامات او سی پام دې تشریح سره فکر کوم غدوا نور پختنه هم هوار شوې د الهام سی او د سیلاب سی چې کومه ګټه لري او د غرض ویل چې نور ګټه سی د فکر کوم د واکسین یوازنی ګټه په ځانګړي توګه د پولیو یوازنی ګټه دا دی چې کچیرته تاسو ماشوم منظم دغه واکسین نه اخیستی وینو وجود معافیت پیدا کوي او دغه ویروس ک ورته رسیږي هم په دې باندې اغیز نه کوي. ډاکټر صاحب شیرزاد په لاندو کې کې د پولیو د واکسین د انتقال لارو چارو باندې تم شو او دا چې کچیرته کوم ماشوم په پولیو یا غزن باندې اخته کیږي لمرنې نه خني خاني بيڅوي. ډاکټر صاحب شیرزاد مهرباني.
اصلا د پولیو تقریبا اکثرا ناروغان خاص اراز ولایم نخی په هر چلور ماشومان کې کچیر تخته کیږي یعنی تقریبا 25% ماشومان عکس العمل نخی چې په هغه کې دا شی لکه د لکه د ابتدا شکل باندې د یو زکام او شکل باندې را پیدا کیږي ورته ماشوم ډیره زیاته شدید تبه لري او همیشه وری کسل او خسته شکل باندې شیدې پروتی د سر درد خوشندغار شخوال ورسره د بدن د ټولو عضلاتو درد ورسره موجودی په بعضی وختو کې امکان لري چې کانګي هم ولري دغه ابتدایي اراض او علائم دي چې پیدا کیږي ورو په ورو کوم چې وایرس د دماغ تر دماغ پورې رسیږي د عضلاتو په فلج باندې اروپا ورو عضلاتو سره سستیږي او د فلج خواته ځي او خطرناک شکل بیا دا ده چې تنفسي عضلات کوم چې موږ تاسو تنفس کوو ارزلې تنفسي عضلات کې چې ته ونه ول بیا په هغه صورت کې د ناروغ د مړینې سبب هم کېدی شي
معمولا ډاکټر سپڅ ډول کېږي لو انسان له ماشوم
معمولا د دې انتقال د غایته مواد او فیکو اورل دی، یعنی غایته مواد سره په تماس کې لاسونه خصوصا ماشومان غټ کسان خو بیا تشناب ته تلی شي خپل هایجین منظم مراتول شي. دغه مخکې چې ویل چې ولې ماشومانو کې دا پیدا کیږي، ویلته هم دا ده چې ماشومان خپل هغه حفظ الصحه په منظم شکل شند نشي مراتوله. لاسونه خصوصا بعد رفیاجت نه د لاسونو منزل ډیر زیات مهم دي. که چیرته همدغه لاسونه بیرته په خولې کې ووي او اکثره دغه وایرس په غایته موادو کې پیدا کیږي او یا کوم شیانو سره تماس یا هغې کې په خولې باندې هغه شیان ووي، نو دا په اسانۍ سره ماشومان مسببولی شي. یعنی د غایته موادو او د خولې سره تماس په ذریعه باندې کوم شیان د لاسونه چې ککړي او په خولې کې وول شي، یا کوم سامان وسایل چې دوی لاسونه ور باندې لګېدلي، یا چټلې اوبه کوم چې کافی کړي په اطرافو کې زمونږ اوبه اکثره د غایته موادو ټکی په کې منځل کیږي، بیا هغه اوبه رواني په بل ځای کې دغه نه استفاده کیږي. که چېرته دغه رقم حالت موجود وي نو امکان لري چې ور باندې اخته شي، او نه تنها یوازې ماشومان، غټ کس غټان هم ور باندې اخته کېدلی شي په هغه صورت کې که دوی واکسین نه کړي او دا معافیت ونه لري.
سلامات صحیح ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ځخیروال په لاندو کې تاسو هم کده غده نظافت موضوع باندې لګزره تام شي او پارزښت یو څو خبري وکي، ځکه تر ډیره ډیر نور ناروغي دي چې د همدې نظافت د نمراتول لاله نه یا په وسیله باندې لوی انسان بل انسان ته انتقالېږي.
ډاکټر صاحب کافی خبرې بگی وکړي، فکر کوم نور څه په ځین شي. هغه چې د ډاکټر میتیاز چې د انسان په لاس په واسطه ده، یعنی د ډاکټر میتیاز اجزا او چې هغه چې د ویروس پکې وي، هر ډاکټر میتیاز نه چې سره پوی وسیبو دا ویروس پکې وی د انسان د لاسونو سره ولګيږي او هغه بیا خپل خولې ته لاړ شي، د ټول نه ډیر غټ سبب یم دغه دی. نور هم شته لکه د اوبو لیاري یا لخوراک لیاري چې دغه ځای مشتري خو ډیر کم دی، خو همدا ډیر کم په افغانستان کې ډیر زیات دی. زبلک پکې په افغانستان کې د ټول نه غټه بدبختي یو دار لکه ډاکټر صاحب چې ویلي چې زمونږ د ماشومان ورونی دا وی دا کونستر کی دا په وګو کې انزل کیږي، بیا دا وبزي مرسته په ګلته ماشومان لا بیا د سچمخ کلا چې جمعات په چرچوبې باندې تیری ګلته په خلک او د سونه کوي، دا وبچم د سلار شي بیا د کان مامه چې دی هغه په سلاد باندې په پیازو باندې په ورخاړي باندې په دنیا باندې په دی باندې ور لګي، نو دا سلسله چې دا ډیره خطرناک ده. د دین ورخه یو ډیره غټه خطرنه حساسه موضوع چې زموږ جمعاتونه دي. ما بارهاو کرتی دا ویلی زمون جماعتونه چې دی په زیری چې جماعت د پاکی زیوی د ځان د پاکی زیوی د نفس د تسکی زیوی، زمون جماعتونه چې دی هغه سینې دی پاتې هغه د نفس په تسکی به نه خبرې نه کوم، خو زمون جماعتونه چې دی د حفظ زیهی لحاظا د ناروغي او د انتقال اصلي مرکزونه دي. که تاسو د دوی او د سونو زاینو ته ورشي، د دوی د استنجا زاینو ته ورشي، نو بیا به درته دا معلومات وشي چې دا زه په کوم انداز خبره کوم. څومره چټلی چې دا او د سونو پر زاینو کې دا د استنجا پر زاینو کې څومره ناروغي کچیرته دي، نو واقعا په دې باندې چیرنې وشي، نو زه فکر کوم چې هیڅ ضرورت نشته که موږ دغه یو مسجدونه اصلاح کو او په شکل داشکارو موږ بدنه یو استعمالو، هر سړی راځي هغه بدنه استعمالي، بس پوزه کې وبا چې یو بدنه په دا ډیر زیاته فیصله یو لوی خطرناک او ناورین دی چې موږ ورته پام نکو. بل دا دی چې په کابل ننګرهار خصوصا زمونږ خلک چې ترکاری باب په خارونو کې کوي، په اسلام په بیسودو کې کرل کېږي، په کابل کې خوښه سیمو کې کرل کېږي، زنګوي کې جلال آباد کې کرل کېږي، دا خلک چې دي د مواد غایته یا د ډکو میتیازو تازه ډکو میتیازو نه استفاده کوي، په خپلو چقندرو باندې، په مولیو باندې، په مولی سرخکو باندې، په ګندنه باندې اواري، دا یو بل ناورین دی. دا باید د یو پروسی نه تیر شي، دا غایته مواد چې دي کې دا ویروسونه، میکروبونه، بکتریاوي، پارازیتونه، دا ټول پکې ووژل شي، سره شي، بیا هغه نه استعمال شي. په کلو کې همداسې دی چې موږ ګورو چې تاسو ګوري چې ډیره زیاته بخنه غواړم د کلیوالو په اسلام ګول مپرمخ چې ډیران او هغه ډیران کې ډکی میتیازي ټول دا پکې وي، هغه په پسلونو انتقالو. ما درته وویل چې موږ دغه ټولنه د کمی خوانه چې راټو، هر سړی په دغه ټولنه کې په یو شکل د اشکال په خپله بدبختۍ کې شامل دی. یو څوک نه دی چې موږ بدبخته کړیو، موږ خپله بذاتي خود نجیب الله زاخلوال د خپل ځان په بدبختۍ کې په خپله یو حصه لري. نو د دې نه زه دغه ډیره زیاته مهمه ده چې موږ د ټولو خواو ته پام وکړو. مننه.
کور ودان اوریدونکو لکه څنګه چې ظاهروال صاحب او شیرزاد صاحب ورته اشاره وکړه، نظافت یا پاکوالی د لاسونو وینځل په ساده الفاظو یا مثلا د وجود د نورو برخو پاکول دا مو له هر ناروغي له هر ویروس ساتي. د کورونا په وخت کې معلومه سو چې د لاسونو وینځل ډیر دود شول په ټولو هیوادونو کې، ځکه کورونا داسې وبا و چې تقریبا په دې اوسنۍ اثر کې بې ساري و. نو هغه و چې د لاسونو وینځل دود شول ورسره نور ویروسي ناروغي لکه زکام او ریزش دا ورسره کم شوي. نو همیشه مو نظافت او د لاسونو وینځل د ځان پاک ساتل دا مو له ډیرو ویروسونو او ډیرو نورو ناروغیو څخه ژغوري. اوریدونکو ته نوبات ورکوم، منتظر دي اول به د اوریدونکو پوښتنه چې واتس اپ کې مخترا لګري دا واورو او بیا بل اوریدونکو سره خبرې وکړو.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. ډیره اړینه موضوع مو انتخاب کړې ده. له ډاکټر صاحب نه دوه پوښتنې لرم. لومړی دا چې ډاکټر صاحب، که چیرته یو ماشوم یعنی پوره ډوزونه ټول واکسین ټولې دورې پوره کړي وی خوري ورکړل شي، څومره امکان شته چې هغه ماشوم په پاینده کې له ګوزن وهلو نه بچ پاتې شي؟ څو فیصد امکان شته؟ او بلکې چیرته یو ماشوم مثلا په ماشومتوب کې واکسین هیڅ ورکړل نشي، څومره امکانات شته چې هغه، آیا امکان لري چې په راتلونکي کې هغه بیا ماشومان راوړي، هغه ماشومان له ځینو مشکلاتو سره مخ شي؟ دا پوښتنه ځکه راته پیدا شوه، ځینې میندې موږ لیدلې دي کله چې ماشوم دنیا ته راوړی ده له په لومړیو کې یعنې له شروع نه د هغه په وجود کې نښې نښانې له ورایه معلومیږي چې د بدن ځینې برخې یې پلج وي. آیا دا کېدای شي چې مور یا پلار په لومړیو کې په ماشومتوب کې واکسین نه ده خوړلی که نه؟
لا زابلی صاحب نه مننه کوو. پښتنې دوه جزونه درلودل، ورسره به ډاکټر صاحبان جواب کی. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، سره به هم خبرې وکړو په دې لړ چلانډ خبرې وکړو چې یو کولای شو د نور اوریدونکو هم پښتنې واخلو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګی.
سلام احمد اجل روزګان ته خبره کوم. موږ ډاکټر صاحب ته دغه غوښتنه ده چې دغه واکسین چې دی دا کتران جوړی کی اسلام جوړی او دا د نظارت لاندې کار دی او بل کداش کار دی ډېره پیدا کوي بای چې دوی اما پوهې د خلکو ته ورکړي. دلته زموږ په کلي کې کوچی دی دغه څلور پنځه کاله کې زه ډېر زارې ورته کوم دا واکسین ورکوه وایي دا پسله که دا کتران جوړي او څنګه دې زر خبرې کوي دغه چې موږ ته دا موضوع دغه کې
عادل صاحب ډیره مننه. مخکې په دې باندې زموږ دواړو ډاکټر صاحبانو دواړو میلمنو رڼا واچوله. په لنډه کې به بیا درته تکرار کوو. وروسته خیر کور ودان سلامت اوسئ. مننه چې اړیکه مونی ولا. ډاکټر صاحب شیرزاد، مهرباني وکړئ تاسو زابلی صاحب ته او عادل صاحب ته په لنډو کې څه وایي؟ که څه هم مخکې د عادل صاحب پوښتنه په تفصیل سره ځواب شوه، خو ښه ده چې په لنډو جملو کې ورته بیا دغه مسله تکرار کړو، د دې لپاره چې کوم نور اوریدونکو هم تازه راډیو چلانه کړي وي چې په دې موضوع باندې سر خلاص وي. مهرباني ډاکټر صاحب شیرزاد.
د دې ورور دوه پښتنې وي. لومړی پښتنه دا وه که چیرته واکسین اخیستی ټول دوزونه، بیا هم د دې امکانات شته چې دا په دې ناروغۍ اخته شي کنه. د دې په ارتباط به ویم چې د پولیو وایرس نظر په دې چې د دې قوت څومره دی، د دې هغه ویلیوم د وایرس هغه قوت په کوم اندازه کې دی، امکان لري چې دغه اراز او علائم پیدا کی. لکن د فلج او هغه خطرات چې د دې د مرګ سبب کیږي یا د دایمي فلج سبب کیږي شاید دغه نه مخنیوي کیږي. د ځکه د انسان په وجود کې ته د دې په مقابل کې د مخ کې نه مدافعوي وجرات شته، د فلج د دایمي مصابیت نه ساتي. دویمه پوښتنه دا و چې کچېره یو چا واکسین نه کړی په آینده کې د اولاد او د هغو بچیانو یا مشکلاتو په ارتباط باندې، لکه مخکې چې ما وویلې که چېرته چا واکسین نه کړی هغه هم کېدای شي چې خپله په د وجود د ژوند په مختلفو مرحلو کې که چېرته مقاومت کمیږي او دود داسې وایرس سره مخامخ کیږي د اخته کېدو چانس شته. لکن د دې هغه بادي نسل چې کوم یو راځي دا بیا د دې واکسین پورې ارتباط نه لري، امکان لري چې خپل ځینې نور ستونزې ولري. تاسو بلدلی چې په ټولنه کې ځینې خوارځواکي ماشومان پیدا شوي یا مخکې تر وخت نه ماشومان پیدا شوي یا کله ابتدا نه پیدا کیږي هغه نو بیا ځینې ایل سي او جنیټیکي ستونزې لري، کوم چې پیدا کیږي یا وزن کمی یا کوم آزاد وجود نی یا په فلج شکل باندې هغه به نور خپل لتون لري چې هر یو باید په لایده شکل باندې ولیدل شي دا غي تحقیق وشي او علت پیدا شي.
کور ودان ډاکټر سه محترم سلامات او سه راځي چې د غوړیدون کې تنوبات ورکو چې استودیو سره وصل دی په دې لړ چې دا زلغه غوړستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
له قدرمنو ډاکټرانو څخه پوښتنه دا ده چې آیا پولیو په کومو لارو انتقالیږي او حقیقت خو دا ده ډیری ساینسي شواهد دا ثابت کړی ده چې دا واکسین نه خوندي ده او نه ګټه لري او دا ساینسي شواهد هم لسه چې دغه وښي چې دغه واکسین د هغو ناروغیو مخه نیسي د کومو ناروغیو لپاره چې کارول کیږي.
تاسو کوم ځای نه اړیکې نیولې کولای شئ چې په لیکه کې پات سي چې زه ډاکټر صاحب ځاخیر ول
تاسو خپل ولایت زابل ولې
تاسو خپل لیکه کې پات سي ځاخیر ول تاسو د دې اړوند کې پوښتنه واورې در وای سانسي شواهد دا سند ثابت کړی چې کوکې واکسین د ګټور وي څه وای دې اړوند کې ته په لیکه کې دی ممکن کولای شئ خبرې سره وکړه.
نه بد بختانه دا ماغه شبهات چې ما مخ کې یادونه وکړله سانسي چیرنو دا معنی چې دا چیرنې کوم پونتون کوم علمي پسلا درسګا یا کوم علمي ځای تر سره کړی دي نو دا څه نشته دی دا په زغر دا وایم په زړه ورتوبي وایم په ثبوت سره وایم چې دا څه نشته دی چې دا په ثابت کې او یو شی چیرنو ثابت کړی دی چې ډاکټر صاحب ورته وویل خو کچرته دی ورور راډیو مخکې نیولای وینو فکر کوم دا خبره کوله کچیرته دا واکسین په لار کې د هغه څه ونه ساتل شي چې کوم توصیه شوی دی او یا دا پر سوالو کې هغه مریض هغه کس ته واکسین ورکول کې چې کوم واکسین اخلي هغه ته هغه څه ونه رسیږي چې کوم څه تجویز شوی دی دا بیل برخه ده او یو په خپل په واکسین باندې تجربه دی دا واکسین هغه څه اغیزمن دی چې څنګه ویل کیږي هغه څه قوت لري چې څنګه راکېږي خو هغه دا چې دې کې مثلا د افغانستان غوډي مملکت چې نه پکې برخشته نه پکې رسیدلی یخچالو نشته د واکسینونو لپاره نه پکې رسیدلی یا فیصلا ترنشوی پرسونال یا کسان شته عمله شته چې دا په هغه شکل ورسی دا بیله برخه ده ولی موږ دا نه شو ویلې نو ستاد دې ممکنه په استفادې براشم دلته یو ملګری ډیر عجیب پوښتنه وکوله وی ویلې چې کچیرته ماشومان موري واکسین ونی کې او بیا ماشومان راوړي او ماشومان چې دې فالچ پیدا کیږي امداسې پښتنه ولودین سب کزه غلط شوی
نه کوم امداسې وای په زینو مایندو کې لیدل کیږي چې ماشومان مثلا اوله سره داسې علامې لري چې ګواکې فالچ بیا د وجود څخه برخه سمې کار نه کوي د واکسین اغیز خو نه چې د مور واکسین نه وی کړی
نه من هیڅ یو ډاکټر په صغر د ویل شم چې دا هیڅ دی پوری تړاو نه لري چې مور واکسین نه راکړي او زوی یا لور به فالچ پیدا شي ولی کچیرته یو نوې ماشوم کې د فالچ ناروغي یا موږ ورته پیسلا یو تراپی کار پری دی دا مثلا یو تراپی څلورمه برخه وی د وجود ځینی برخه وی چې په دابه بد کې مختلف نمونه مونوپلاجی ورته وی او کوادر پلاجی ورته وی پارا پلاجی ورته وی هیمی پلاجی ورته وی دا شی نوی دا ډیر زیات نورې لتون لري چې دا هغه لتون په نتیجه کې دا ماشوم کې د لشفال سره یو ګزار سره مخ شي ګزار ورته شامل فال سره مخ شي هغه یو علت دا دی چې کله په ولادت باندې دغه د ولادت پروسه ډیره اوږده شي او ماشوم ته اکسیجن کم ورسیږي ماشوم د رحم او د راوتلو د لارې په منځ کې ډیر ودت پایږي او یا د ماشوم د غاړې نه دغه نوم دا د نوم رسي چې دا انګریزي کې چورته امبلیکل کورد وای دغه د ماشوم د غاړې نه تاوش یا ځینی وخت کې ځینی دغه دایګان چې دی غلط میتودونه استعمال کې ماشوم غلط تاو کې zarar ور ورسیږي د نهایي شوکی ته یاد دی ملا د تیر د غاصابو چې دی ته zarar ور ورسی نو کیدل شي په ماشوم کې چې دی او یا د ولادت نور غلط میتودونه استعمال شي چې مونږ هغه دغه کو چې یو یغه فورسپس په نوم لري چې ماشوم په کې راکښکې دا غوښتي چې زمونږ ملګری افغانان یا خصوصا د ازادي رادیو او ریډون کې بری خبره پوي شي چې مونږ امدغه شي خراب کړیو چې مونږ همیشه تاسو وه شوبحات کو چې دا خو بداغه شي علم هغه شي نه ده علم په تجربه واستوار شي ده په ثبوت خبره کوي ما ویل چې دغه پلجونه چرامست کیږي د دې میرمنې دا ګنانه نه چې دی واکسین کړي دا کیدل شي مختلف دلیلونه لري کی کلتوري دلیل کیدل شي مورته چې نه ته پام دی دغه کې اوسې کوټه کې عمل تماشوم دا شرم دی زه تاسو څنګه شبخانه ته وېسم هغه ماشوم غلط وغورځي د مور نه راکشي کی غلط دا شکی
دلشی مننه سلامات اوسه کور ودان ز فکر کوم اوس بدغه عدالت سپختن هم جواب شوی چې وای یو ملګری دی وای دا څلور کلن را پدی خدای ورته وای چې واکسینو کوي وای چې نه واکسین نه کوم ځکه چې دا کافرانو جوړ کړی یا تولید کړی دی. نو اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو اشاره وکړه، هر واکسین او هر دارو درمل چې جوړیږي په خپل ذات کې چیرنې پکیږي، له بشپړو چیرنو وروسته دغه تولیدیږي او بیا خپل ګټې لري. او تر اوسه هیڅ داسې چیرنه د کوم پانتون یا کوم بل علمي او تحقیقاتي مرکز له خوا نه ده شوې چې هغه دې وښيي چې ګواکې دغه واکسینونه یا په ځانګړي ډول پولیو وایروس چې دا بې ګټې ده او ګټه نه لري. کور ودان ډاکټر صاحب شیرزاد راځي چې بس د اکثر راټول کو څه وکړو چې په پولیو باندې اخته نشو، څه کول په کار دي، دغه ځینې ناسام تعبیرونه چې دي څنګه دا له منځه تللی شي؟ پلان وکړي ډاکټر صاحب شیرزاد، مهرباني.
که په لاندو کې اصلا دا موضوع خو لکه زیات تشه ته ضرورت لري، خو لکه څنګه تاسو غوښتنه وکړه زه به په درې برخو کې درته واضح کړم. لومړۍ برخه دا ده چې په ټول هغه پلانونه چې موږ د پولیو د تطبیق په خاطر باندې په ټولنه کې جوړو، دا باید په داخل د وطن کې د دینی عالمانو سره، د قوم د مشرانو سره، د سپینګیرو سره یو ځای جوړ شي، ځکه هغه خپله طایفه پیژني، خپله قبیله پیژني، خپل ماشومان پیژني چې په کوم شکل باندې هغه راولي او څنګه تطبیق کوي. ځکه که دوی د اغایې سطح پورته نشي، بیا هم باندنی پروګرامونه هیڅ وخت په داخل د افغانستان کې موثر نه دي. د پولیو د تطبیق په خاطر د اکثرا محلي یعنی افغاني متخصصین ته زیاته ونډه ورکې د دې په وجه یو خارجي متخصص افغانستان ته راولي، 40,000 ډالر معاش اخلي او د خپل کمپس نه وتلی نشي. د دغه ماج باندې دوه کولای شي چې 40 نفر افغاني ایکسپرتان تاریخ مقرر کړي، د افغانستان په کلتور، رواج، کورنۍ، په دین، په ژبه، په هر څه باندې پوي دی او په لاسرسي محلاتو تلري او کار کولای شي. د نظارت پروګرامونه د پولیو باید په منظم شکل باندې تقویه شي. اگر چې اوس امارت اسلامي دا خبره کړي چې پولیو په کور کې نه پریدي، یعنی زنانه په دې کې ور نه داخلي، آیا موږ پریدو؟ نه. د دې لپاره اصلي لار ادا ده چې موږ باید خپل روټین پروګرامونه کوم چې روزمره په کلینیکونه کې دا تقویه کړو. که چیرته موږ دا پروګرامونه تقویه کړو، نو هیڅ وخت دې ته ضرورت نه پیدا کیږي چې موږ کمپاین وکړو، چې هغه فکس پروګرامونه دي چې بر علاوه د پولیو نه نور واکسینونه هم باید په منظم شکل تطبیق شي. دویم هغه اوټریچ پروګرامونه کوم کلی او کورونه چې د کلینیک نه لري، هغه لپاره واکسیناتوران موټرسایکل لري، هغه ته نور امکانات لري، هغه ورزی او ټریچ پروګرامونه کوي.
بله.
او کوم موبایل خلک چې کوم یو دی، هغه ته د موبایل پروګرامونه په منظم شکل باندې توشه شي. او تخنیکی کسان اکثره ته باید دو ته پرایورټی ورکړل شي، نسبت د مولا صاحبانو ته او نسبت نورو هغه غیر مسلکی ورونته چې د ماش په خاطر باندې راځي. یعنی که په مجموع کې د عایداتي شکل نه د یو مسلکی شکل باندې دی پروګرام ته وکتل شي، نو زه فکر کوم چې مؤثریت به زیات او خلک به مسونی.
ډیر مننه زه خیروال صف تاسو لاندې سپارښتنه هم کدا چې تلويخ ثانیه کې راټول کړئ. مهرباني.
نه زه د ډاکټر صاحب خبرې هم دا کفایت کوي. اوزم په دې باور يم چې تر څو پورې زمنګ ټول پروګرامونه افغانیزان شي، د بهر څخه هر راغلي پدیدا پروګرام برنامه چې د افغانستان کې قابل د تطبیق نه دا نه تطبیقيږي. یو او بل دا ده چې زه خپل خلکو ته دا په صغر دوایم چې لکه ډاکټر صاحب چې ویل زبای لګ سره کوم چې زه کچا ته د کوک د پولیو د واکسین پروګرام وی کنه وی من په افغانستان کې په کلینیکونو کې د واکسین پروګرامونه لرو، کارتونه لرو، خپل ماشوم د تولد نه تر هغه وخت پورې چې دغه ډاکټر صاحب چې ویل چې 15 واکسین پروګرام مدي دغه 15 واکسین دي، دغه ټول ورته تطبیق کوي. پولیو پکې په خپل راځي، اړتیا نشته چې په دې تا مکینې چې تاسو پورته چې کراچو تک تک ته تو کې مولا صاحب دې تر تپم منبر باندې وي، ته وجدان هم ځان مسؤل احساس کوو. ډاکټر صاحب باندې منه
کوله. ډیر مننه ډاکټر صاحبانو اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل ملمنو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد او په سویډن کې له ډاکټر عبد الطب مجلل مسؤل مدیر نجیب الله زاخلوال صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اوس می ډیره غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دورا اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ځوان اوس مې ډېره غریبي دا شین خاله صبر وکړه خدای برابر دوران زما سخت ناچاري دا شین خاله زما سخت ناچاري دا شین خاله